السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوی د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري په راپورونو کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس د سالنګ د نوي تونل پروژه د سیمې په سطحه یوه مهمه پروژه وګڼله دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
لمړی د مهمو خبرونو سرچې کې د سالنګونو د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک شو د افغانستان ولسی جرګې د ایران د ولسمشر حسن روحانی هغه څرګندونې چې د افغانستان د اوبو بندونو د جوړولو په اړه کړې له انصافه لرې بولې او دو اروپایي چارواکو ویلې چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د جیشل هیوادونو سرمشریزه یوه عمومي موافقه ته ورسېدل د خبرونو تفصیل د سالنګونو د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک شو دغه قرارداد نن د افغانستان د فواید عامه وزارت او د یو استرالی شرکت ترمنځ لاسلیک شو چې ارزښت یې 9.6 میلیون ډالر شول سوی دی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دغه تړون د افغانستان د اقتصاد ترانسپورت او ترانزیت وضعیت تشکیدو په برخه کې ارزښتناک وبله نوموړي زیاته کړه
خوشاله سم که شاهد امضای قرارداد هستیم در پهلوی زیکی کار روی سرک موجود تونل موجود شروع میشه در یک مورد دو تونل است در نزدیکی تونل موجود در یک مورد یک تونل دو لینه است در یک فاصله کمتر از این تونل موجود و جاده و همش و در یک مورد به یک فاصله زیادتر
د دې پروژې لګښت د آسیا پراختیا بانک لخوا ورکول کیږي اوسنی تونل 50 کاله وړاندې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی و چې اوس په جدي ډول زیانمن شوی دی د دې موضوع تفصیل په همدې مجله کې مهروي د افغانستان ولسی جرګې د ایران د ولسمشر حسن روحانی هغه څرګندونې چې د افغانستان د اوبو بندونو د جوړولو په اړه کړې دی له انصافه لرې بولې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي وي چې په افغانستان کې د اوبو بندونو جوړول د ایران پر چاپیریال منفي اغیز کوي نو هیواد به یې په دې اړه بې تفاوته پاتې نه سي د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په غونډه کې وویل چې دا ډول بحثونه د دوو دولتونو ترمنځ له ستونزو پرته بله نتیجه نه سي لرلی
اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران
د ایران د ولسمشر څرګندونی چې د هلمند د اوبو په اړه کړي له انصافه لري دي او پر اوبو هر ډول ستونزمن بحثونه د دوړ هیوادونو ترمنځ له اساسه ناسم دي ولسی جرګې د غرزوی افغان حکومت مکلف دی چې د اوبو د طبیعي زیرمو د مدیریت په برخه کې د حقوقي اسنادو سره سم اقدام وکړي بلخوا د افغانستان ولسی جرګه له حکومت څخه غواړي چې په نورو هیوادونو کې د ډیپلوماتانو د ګمارنې په برخه کې د ډیپلوماتانو قانون په پام کې ونیسي د دغې جرګې مشر نن ویلي چې د دغه قانون له مخې باید په نورو هیوادونو کې ډیپلوماتان د وړتیا لیاقت او مسلکیتوب پر اساس وګمارل سي د غوښتنه داس مهال سوي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ډیری افغان ډیپلوماتان د وړتیا نه بلکې د پیژندګلوي او واسطې پر اساس په نورو هیوادونو کې پر دندو ګمارل کیږي دا ترتیماله د افغانستان خبرونه وسمڅو سیمیز او نړیوال خبرونه دو روپای چارواکو ویلي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د جیشل هیوادونو سرمشریز یوې عمومي موافقې ته ورسېدل خو سمدستي امریکایي چارواکي د دې موافقې په اړه څرګندونې نه دي کړې پر همدې موضوع د نن ورځې په غونډه کې بحث کېده واشنگتن د جیشل غونډې له نورو مشرانو سره د پریکړه لیک پر یوې موضوع اختلاف درلود چې هغه د اقلیم بدلون و د موضوع وروسته لاغ راپورته سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اقلیم د بدلون په اړه د ترسره شوې موافقې څخه ووت دا تړون په 2015 کال کې په پاریس کې بلخوا د جرمني فرانسې او روسیې مشرانو نن موافقه وکړه چې د منسک توافق چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند لپاره سوی و باید په پراخ ډول پلی سي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په جرمني کې د جیشل غونډې په څنډو کې دا موافقه وکړه د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له پیل راهیسې له اپریل راهیسې د اوکراین حکومت او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ اپیل سوی دی لویدیځو هیوادونو په همدې شخړو کې د لاس لرلو په تور پر مسکو اقتصادي بندیزونه ولګول د منسک تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی خو لا هم په سیمه کې شخړې دوام لري ایتالیایي چارواکو یو چیچن وګړی په دې تور نیولی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یو غړي په توګه جګړه کړې ده او هم په 2014 کال کې د روسیې د چیچن په سیمه کې په یو خونړۍ حمله کې ښکېل و ایتالیایي سرنوالان وایي دغه اته دېرش کلن ایلی بامبا تالیف د دغه یواد په جنوب کې نیول سوی او پر نوموړی تور دی چې په بلجیم کې د داعش لوې شبکې سره هم تړاو لري. تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی تر نیول کېدو د مخه څومره موده په ایټالیا کې اوسېده. د دغه هیواد د پولیسو په ویلامه کې راغلی چې چارواکو په دې اړه پراخې هڅې پیل کړي چې دا ټول بهرني کسان ومومي. او د عراق د پوځي و ویاند ویلي د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موسل زوړ ښار په بشپړ ډول اسلامي دولت ډلې ونیو. دا وروستی ښار و چې وړاندې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز ګڼل کېده. د عراق د ګډو عملیاتو د قمندانۍ یو ویاند بریګ جنرال یحیی رسول نن د عراق دولتي ټلویزیون ته وویل موږ له دجلې رود څخه یوازې څو متره لرې یو. د هوایي ځواکونو په ملاتړ د عراقي ځواکونو پرمختګ عالی و. د عراق تلویزیون په همدې ورځ راپور ورکړی و چې تمه د عراقي ځواکونو د ټول موسل کنټرول له داعش اسلامي دولت ډلې څخه واخلي. دغه ښار له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې لاندې کړی و چې د بیرته نیولو عملیات یې په 13 اکتوبر کې پیل شو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. اجرائیه رئیس د سالنګ د نوي تونل پروژه د سیمې په سطحه یو مهمه پروژه وګڼله.
از لحاظ همکاری های منطقوي یک پروژه بسیار اساسی است.
ولسی جرګې یو ور بیا له حکومت وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. جمهوری ریاست وایي
یو د دنس یو ځنۍ لامل هم دغه دی چې څو غوړه کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسی جرګې ته معرفي شي.
امریکا تر دې مده افغانستان پر سفیر نه دی ټاکلی. تحلیلګران یې د کابل پوړاندې د واشنگتن بې پامی ګڼي.
متاسفانه چې اوس د دوی ډیپلوماسي په نړیواله ساته او بیا په تیر افغانستان سره تقریبا په ټپه ولاړه.
دا هم ورته چې په جرمني کې د جی شل په سرمشري کې نن پر نړیوال تجارت، اقليمي بدلون او نور مسایلو خبري او موافقه سوي دي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی ازادی رادیو ته ورځیست که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم واوري چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د سالنګ د نوي تونل پروژه د سیمې په سطحه مهمه وګڼله. د دې پروژې د ډیزاین او تخنیکي مطالعاتو تړون د افغانستان د فواید عامې وزارت او د یوه استرالیي شرکت ترمنځ لاسلیک سو. نور حال د وصل وصل پر راپور کې
د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فوایدامه او د اس ام سی په نوم د یو استرالی شرکت سره د 9.6 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان په اجرایي ریاست کې لاسلیک شو. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د یاد قرارداد د لاسلیک پر مهال ویل چې د سالنګ پروژه په ملي او سیمه ایز کچه د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې د اهمیت وړ ده.
پس ای قسمت کارم در پهلوی ازی که اهمیت ملی داره، اهمیت منطقوی داره.
دوای دغه چاره د دې ترڅنګ چې په ملي کچه ارزښت لري، په سیمه ایزه کچه هم ډېر اهمیت لري. دا سیمه ایزو همکاریو له مخې د یو ډېر اساسي پروژه ده. کله چې موږ د اوسپنې د پټلۍ په اړه خبرې کوو او یا هم د ترانزیت په اړه غږیږو، نو دا یو کلیدي نقطه ده چې د دې پروژې اهمیت ښیي.
ای پروژه را نشان میده.
خغلی عبدالله دغه شنویل چې د سالنګ د نوې لارې په جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو په لیک ترالیک کې اسانی راشي او ترافیکي ستونزې به هم تر ډیره هوارې شي. د افغانستان د فایدامې وزارت د معلوماتو له مخې د سالنګ د نوې تونل د پروژې چارې به د جاپان هیواد او د آسیا پراختیا بانک په مالي ملاتړ تر 2 کلونو پورې پیل شي. جاپان چې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره 6.2 میلیارد ډالر مرسته کړې، د دې پروژې 53% مالي لګښت په غاړه اخیستی. د سالنګ نوی تونل د اولنګ په سیمه کې د هندوکش له غرونو تیریږي او دوشاخ ته غځول کیږي چې 12 کیلومتره اوږدواله به ولري. د آسیا د پراختیا بانک مشر توماس پنیلا د سالنګ پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره مهمه وګڼله. ښاغلی پنیلا وویل چې یاد پروژه به د ترانسپورت او ترانزیت ترڅنګ د افغانستان په زراعت او کرنې هم مثبت اغیز ولري.
دا وایي موږ ډېر خوښ یو چې د دې پروژې په برخه کې همکاري لرو او مالي ملاتړ یې کوو.
دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه او اساسي پروژه ده. موږ په دې برخه کې د جاپان له همکاریو هم ډېره مننه کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویان سیم الدین پسرلی وایي د سالنګ د نوي تونل په جوړېدو سره به تر ډېره سوداګرو ته د مالونو د انتقال په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تا تصید ازادي رادیو ما شمنه خبری مجله اوري ولسی جرګه یوه بیا له حکومت غشتن وکړي چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي او له دې قبل ولړسوي ستونزې کمې کړي. خو د افغانستان جمهوریت ریاست وري وایي چې په دې حق لا پیلسوي کارونه تر ډیره بشپړ سوي دي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
ولسی جرګې د پوخا پشان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه او ویل په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولی دی.
نه تنها تعدادی از اعضای محترم کابینه را به حیث سرپرست برخلاف قانون،
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړیو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه څه باندې یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي چې دا ټول د قانون خلاف دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ پخوا تر دې تاریخ شاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پټرولیم، او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندیدو وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندلی وو. خو ولسی جرګې خبرداری ورکړی وو تر څو چې د ټولو سرپرستو وزیرانو پر ځای نوي کسان ور ونه پېژندل شي، یوازې دغو درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کېنږدي. تیر کال ولسی جرګې 14 وزیران د 80% بودیجې د نه لګولو له امله استیضا کړل، چې په نتیجه کې و وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا هم د تیر په څیر ډاډ ورکوي چې په دې هکله به ډېر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویاند مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغو د دند یوازینی لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسي جرګې ته معرفي شي، او هغه هیلې او شکایتونه چې په تېره کې وه د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنی غوره انتخاب و د دې لامل سوی دی چې دغه پروسه یو څه ځنډېدلې ده. اما په ډېرو نږدو ورځو کې به موږ وکولی شو چې باقي کاندید وزیران هم ولسي جرګې ته معرفي کړو.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان هم د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ له ولسي جرګې غواړي چې د تیرو پیژندل شوو کاندیدو وزیرانو په څیر دی د نویو کاندیدو وزیرانو په اړه هم د کاري پروسیجرونو له مخې اقدام وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې د سرپرستانو لخوا د دولتي ادارو د چارو پر مخ بیول اداري فساد د زیاتوالي لامل شوی او چارې هم په سستۍ سره پر مخ ځي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د افغانستان لپاره کوم سفیر نه دی ټاکلی. د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي دغه ځنډ د افغانستان په وړاندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د امریکا بې پروايي ښیي. تفصیل له یوسف خان زدران څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا د افغانستان لپاره سفیر نه دی ټاکلی، خو له ټاکل کېدو سره به هغه په افغانستان کې خپلې چارې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د ټرمپ پریکړې ته منتظر دي، خو نشي ویلی چې دا کار به کله وشي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینو پخوانیو کارکوونکو او یو شمېر څېړونکو دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزیر غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانستان لپاره سفیر مقرر کړي. په افغانستان کې دننه هم د دې تشې په اړه بیلابیل غبرګونونه موجود دي. د نړیوالو چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې دا ځنډ دغه هیواد لخوا د افغانستان پر ډیپلوماسۍ ته د کمې پاملرنې ښکارندویي کوي. ښاغلی داود ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ حکومت ډېره پاملرنه نظامي موضوعاتو ته کړې په داسې حال کې چې د افغانستان ډېرې ستونزې ډیپلوماټیک حل ته اړتیا لري.
د امریکې د سفارت فعالیتونه تقریبا ډېر زیات فیصدي راکمه شوې ده. هغه په دې معنا ده چې هلته د امریکې د په باندنیو چارو وزارت کې ستونزې دي. پالیسي خپل بیل ځای لري او نظامي عملیات بیل ځای لري. متاسفانه چې اوس د دوی ډیپلوماسي په نړیواله سطحه او بیا په تېره افغانستان سره تقریبا په ټپه ولاړه.
دا انتقادونه او وړاندیزونه داسې مهال کېږي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت شاوخوا و میاشتې تیریږي او د افغانستان په شمول په اکثرو هیوادونو کې د سفارت چارې د شاژ د فیر لخوا مخته وړل کېږي. د یادونې ده چې تېره اونۍ کابل ته راغلو سناتورانو هم د امریکا د نوي سفیر په ژر معرفي کېدو ټینګار درلود. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې امریکا په هر حال کې افغانستان ته پام کړی او یا د ستونزه ډېره جدي نه ګڼي. د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پدخوبی ازادي راډیو ته وویل د امریکا او دغه هیواد د باصلاحیته سفیر د ځانګړي رول د اهمیت په اړه شک نشته، خو د نوي سفیر معرفي ښایي د نوي ستراتیژۍ یوه برخه وي.
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې دا رول لوبوي او په افغانستان کې چې کوم حکومت دی هم ځانګړي په وساطت باندې جوړ شوی دی. خو زما په نظر باندې هغوی که رسما کوم سفیر نه لري په افغانستان کې، خو هغوی له ټولو حالاتو نه باخبر دي او څېړي. زما په نظر باندې هغوی په بعضې مشکلاتو باندې سفیر ټاکل کېدل لږ ځنډولي
د امریکا د سنا مجلس یو مخکښ غړي لینزی ګراهام بیا ویلي چې د سفیر ترڅنګ دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم باید ژر تر ژره د افغانستان دوره وکړي. نوموړي ویلي چې یوازې د بمونو په غورځولو د افغانستان ستونزه نشي حل کېدی. افغان سیاسي کارپوه حاجي سید داود وایي امریکا باید چې ټول تمرکز په دفاع وزارت ونه کړي، بلکې افغانستان ته له سیاسي او ډیپلوماټیک اړخه هم اهمیت ورکړي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د افغانستان لپاره سفیر نه دی ټاکلی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې پر حکومت فشارونه او انتقادونه زیات شوي تر څو له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دغه تشه ډکه کړي. د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي دغه ځنډ د افغانستان په وړاندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د امریکا بې پروايي څرګندوي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون بیا په افغانستان کې د امریکا د سفیر تشه ډیره جدي ستونزه نه ګڼي. د پاکستان د پلټونو مرکزی ادارې هغه چارواکي چې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د یوې افغانې میرمنې د جنسي ځورونې په تور نیول سوی وو د عدالت لخوا په ضمانت خوشي کړی سوی دی. تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد الله پراپور کې.
د پینډی ایئرپورټ تانی یو چارواکی لیاقت علی مشال ریډیو ته وویل چې زهره راستیار نومې ایوی افغان میرمنې اف ای ای د لارې پولیس ته ورکړی درخواست کې دریس خپل کړي چې خپل خور سره بنظیر بوټو هوایی ډګر ته رسیدو وروسته د اف ای ای مرستیال ډایرکټر اکرم علی شاد له دې وجه اساره کړه چې د استوګنې د هوټل اسناد ورسره نه وو. د نوموړي وینا وا چې د 500 د تحقیق وروسته د اف ای ای دغه افسر یې خور په پاسپورټ د ټاپې په بانه له کوټې وویستله او په دې د جنسي تیری هڅه وکړه. په درخواست کې د زهره راستیار لخوا دریس خپل کړی شوی چې د کوټې نه په تیښته کې بریالي کېدو وروسته غږ یې پورته کړو، خو هغلته ولاړ اهلکارانو د مرستې کولو پر ځای پرې خندل. لیاقت علي د اف ای ای چارواکي پر ضد پورته کړی شوی ګامونو په حق لوایي
د درخواست ترلاسه کولو وروسته زمونږ کار د ملزم نیول او عدالت ته وړاندې کول کوم چې مونږ وکړو، خو وروسته عدالت ملزم په ضمانت خوشي کړو. د دغه پیښې وروسته غوښتل مو چې د دواړو افغان میرمنو څخه پوښتنې وکړو، خو هغوی اف ای ای ته درخواست ورکول وروسته افغانستان ته تللي. نو اوس نشي کولی چې په دې اړه د هغوی څخه پوره معلومات ترلاسه کړي.
مشال ریډیو چې کله دې لړکې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې سره تماس ونیولو نو د مرستیال سفیر زردشت شمس وینا وه چې د پاکستان د خارجه وزارت یې غوښتلي چې د دې پیښې پلټنې لړکې پورته کړی شوو ګامونو په حق له دې ورته تفصیلات ورکړي. د نوموړي وینا وه چې د یاد وزارت لخوا مکمل معلومات ترلاسه کولو وروسته به مطبوعاتو ته خپل بیان جاری کړي. ته ذکر ده چې داخله وزیر چودھری نثار علی خان هم د پیښې نوټس په اخستو سره د دې معاملې د پلټنو امر ورکړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار 80% اوسیدونکي ښاروالۍ ته د صفایي مالیه یا ټکس نه ورکوي، خو د جلال آباد ښاریان وایي یوازې زورواکي د ښاروالۍ د مالیه له ورکولو ډډه کوي. شاه محمود شینواری لسمي رپورټ راستولی.
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي په سلو کې 40% ښاریان ځان مکلف ګڼي چې ښارپاکۍ مالیه ورکړي او 35% کسان د مالیه له ورکړې فرار کوي. دوی وایي همدا لامل دی چې د ښاروالۍ فعالیتونه په ځینو برخو کې لزن او خنډ سره مخ کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ سرپرست انجینر حکیم الدین عمر خیل وایي په روان کال کې د ښاروالۍ ټول مالیاتي عواید شاوخوا 100 میلیون افغانۍ راټول کړي چې په خبرې د ښارپاکونې مصارف نشي پوره کولی.
د اوسه پورې موږ د صفایي د ټکس په برخه کې چې د ښاروالۍ ډیره مهمه عایداتي منبع ده، اغسی چې لازمه ده هغه حد ته نه رسید. نو د پیسو ارقام خو چې ما وسال ته ارایه کړل زمونږ د دغه دوی مروبې مجموعی عاید البته د خاروالۍ د ټولو عایداتي منابعونه د 2 میلیون په شاوخوا کې شو.
د جلال آباد خاریان بیا وایي چې خاروالۍ ته مالیه یوازې غریب خلک په دې خاطر ورکوي چې له جریمې ډارېږي. دوی وایي د جلال آباد خار له زورواکو ډک دی او هغوی نه مالیه پیژني او نه هم جریمه.
خاروالۍ کې بم ستونزې خو اصلي لامل یې د خار زورواکي دي. هره خبره زموږ زورواکو ته وځي. که تاسې دا 20% وګورئ د خاروالۍ لیست کېدای شي دا به ټول هغه خلک وي چې د دوی نه به نور بېوزله خلک په دې ښار کې نه وي. هغوی د دې نه هېرېږي که چېرته موږ دغه د سپایي ټیکس تحویل نه کړو نو کېدای شي سبا ته موږ پسې جرمانه راشي.
دا بخار خو دې مالدارو چټل کړی دی، د غریبانو خو نه دی چټل کړی. غریب به په تا ته 6000 کا خپل ځان نشي ساتلی. همدغه مالدار نه پچ وخلی د حکومت ته ځایران ځسر کوم حکومت ته همدې غریبو باندې حکومت کوي.
د ولایتي شورا ځینې غړي هم بیا د مالیه پر راټولولو کې خروالي ګرمه بولي او وایي له زورواکو مالیه نه راټولوي. وکیل اسرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د خروالي مسؤلین که په خپلو دندو ونه ډارېږي له زورواکو هم مالیه اخیستلی شي.
زمون غریب اشخاص غریب ولس ټاکس عمر کوي ټول کوي او د ګوتو په شمار یو څو زورواکي چې اوسي هغه بیرته چارواکو ته راځي کی که چیرته چارواکي د دوی سره سازشونه کوي او تنونه ډاریږي خپل موقف او خپل وظیفه ونه ساتي نو زه فکر کوم هغه هم لاري ته راځي.
د جلال آباد د خاریانو په خبره یوازې د پاکي مالیه نه ده چې خاروالۍ په راټولولو عجز ده. دوی وایي ځینې مافیایي کړۍ شته چې د خپلو مارکیټونو او سرایونو ټیکس خاروالۍ ته نه ورکوي او د خلکو په خبره همدې کړیو د خاروالۍ اکثره قراردادونه په ډېر ټیټ نرخ اخیستي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د جلال آباد ښار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار 80% اوسیدونکي ښاروالۍ ته د صفایي مالیه نه ورکوي، خو د جلال آباد اوسیدونکي وایي یوازې زورواکي د ښاروالۍ د مالیې له ورکولو ډډه کوي. په پکتیا کې د هندوستان په مالیه لګښت نن د ځینو ودانیو د جوړېدو چارې پیل شوې. نور حال د داود تپن په راپور کې.
دا دې پروژې پرانیستې په اړه د پکتیا والی شمیم خان کټوازی رسنیو سره په خبرو کې وویل
د اطلاعات کلتور ریاست لپاره یو مکمل کمپلیکس په هغه کې به د اداري خونې تقریبا د 3 په تعداد باندې او ټریننګال به یې د غونډو یو تالار به دی ولري، ګلری به ولري، کتابتون به ولري، عصري تشنابونه او مکمل یو کمپلیکس په پروګرام کې داسې جوړ شي. دوستي واد هندوستان مرسته کړې ده، کاپیات کې مرسته کړې ده، تقریبا 2.5 میلیونه پنځله کپ شاوخوا کې افغاني په باندې مصرفيږي.
په دې پرانیسته کې د شرکت مسولینو ژمنه وکړه چې دوی به خپل کار په ښه کیفیت په ټاکلي وخت کې د ادارې تر نظارت لاندې سرته ورسوي. او د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شپه مشفک د همدغه ودانۍ جوړېدو په اړه وویل
دې کمپلیکس په جوړېدو سره به په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ هغه توقع چې پکتیاوالو ته لرله د دې کمپلیکس په جوړېدو سره به پوره شي ان شاء الله.
پکتیا ته د نوي والی تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی پروژه ده چې په دغه ولایت کې پرانیستل کېږي او د دې پروژې لپاره پکتیا مدنی فعالانو، فرهنګي او مدنی ټولنو، ولایتي شورا له هندوستان سفارت څخه خوښي څرګنده کړه او د مننې ترڅنګ په دې ولایت کې ترې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
تاسید ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي د پاکستان په وړاندې د امریکا او نړیوالې ټولنې د عملی اقداماتو وخت را رسیدلی دی. دا په اصل کې ده چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر په یوه مقاله کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه.
زما نوم احسان الله اکبرزی او دا خو هر چا ته معلومه ده چې تروریستي مرکزونه په پاکستان کې جیل لري او دومره څوک سترګې نه شي پټولی. مقصد چل ہے پاکستان پہ دے کہ گٹی دی سید پا افغانستان کے وار پوار سر بریدو نہ کی او بل مشکل پخپلا پا افغانانو کم دا مشکل پا افغانانو کی دا دسی یہ وحدت نہیں دری اتفاق نہیں دری اتحاد نہیں دری
سن خیلی ما او هو واضح د ټولو دنیا ته واضح د ټولو خلکو ته واضح ده. سپدی پوسیوی یو چې پاکستان افغانی شبکه او نور شبکه هلته اډی لري بل تمرینات ورکړي دا په افغانستان حکومت ورته واضح کړي ورکو دي ورته ویل چې موږ تاسو درخی هغه کمی اډی چې د پاکستان کې شتون لري او دا ثبوت رسیدلی خبره ده. پاکستان خود خپل خپل بل باندې اچي.
ز
زه احسان الله یو د تورخم د لین یو ډری وره چې دوی وای چې نه نه دا نو دوی د تعویل او تجهیز او دوی د مصرف او دوی د خرج خوراک د لکه مکیږي ستانه سیور سره کلک ملاتړ د خپل د پاکستان هم دغه هغه دا بشاده چمدا کار باید وکي چې ویني کې ملکار شته دا نه تاوان پاکستان دا د اوپر د منګ مفتي ورزي خو امریکای دلته نشته مثلا د غزن سیمټ رازي د غزن ټول خوراکي مواد پاپړه پورې د غزن رازي کتل ته جوړ شي د منګ ملک نو هغه ته موږ بیا ضرورت نه لرو هغه په چا خرڅ کې هغه خو مجبور دی په منګه خرڅ
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم
ازادي رادیو ما شمنه خبری مجله اوري چې تر شپږنیو بجو دوام کوي اوسم یو نړیواله مسأله څیړو د نړی مشرانو د جرمنی په هامبورګ ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې د ورستۍ اعلامیې په چمتو کولو کې پرمختګ کړی خو د اقلیم د بدلون په اړه د خبرو اترو په دویم ورځ لا هم اختلافات پر ځای پاتې دي دا خبره د اروپایي ټولنې په چارواکي چې له روانو خبرو اترو سره نږدې دی ازادي رادیو ته کړی دا تفصیل له اجمل ان
دا شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو د مشرانو سربیره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ شامل دي. د دې سرمشریزي قربانا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای مذاکره کوونکو ته لا هم ډیر کار پاتې دی څو نن د مشرانو د دې غونډې په پای کې خبرېدونکو اعلامیه چمتو کړي. مرکل په هامبورګ کې راټول شو مشانو ته ویلي دوی باید جوړجاړي ته چمتو اوسي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې روانو خبرو اترو سره نږدې دی ازادي راډیو ته ویلي د ګډې اعلامیې په مسوده کې د ازادې سوداګرۍ او د کورنیو تولیداتو د داسې ملاتړ پر ضد د مبارزې چې د بهرنیو بشپړه مخه ونیسي په اړه په کارول شوې ژبه کې پرمختګ شوی. خو دې چارواکي زیاته کړې چې په ګډې اعلامیه کې د اقلیم د بدلون په اړه لا هم اختلافات پاتې دي. یو جرمنی چارواکی ازادي راډیو ته ویل چې د شنبه په ورځ د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسې ولسمشر ایمان بیل ماکرون د سبانری په غونډه کې پر دې سلا شول چې په اوکراین کې د منسک د اوربندتړون عمل شي. د هامبورګ د غونډې لومړۍ ورځ د سلو زرو په شاوخوا کې د ګلوبلایزیشن پر ضد اعتراض کوونکو د اعتراضونو او د دوی په منځ کې د وړو افراطي ډلو لخوا د هامبورګ ښار په کوڅو کې د بلواګانو او اور لګونې تر سویر لاندې راغله. کله چې پرون د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټرمپ او پوتین خپلو کې د دې سرمشریزي ترڅنګ خبرې کولې نو د هامبورګ د ښار د پاسه د اعتراض کوونکو لخوا د سوځیدلو موټرو او ماتو ګډو ناپورته شوي دودونه خبرو. د پرون ورځې له بلواګانو ورچونې او لوټونې وروسته په درنو وسلو سنبال کمانډو پولیس په زغروالو موټر کې د هامبورګ په کوڅو کې راڅرګند شول. دوی د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز او بشیندونکي او د اعتراضونو د خورولو نور وسایل وکارول او د ښار مرکزي سیمې له بلواګانو پاکې کړې. چارواکي وایي د وروستیو ورځو په اعتراضونو کې تر 200 زیات پولیس او لسکونه اعتراض کوونکي ټپیان شوي. همدارنګه پولیسو تر 200 زیات معترضین نیولي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دا اعتراضونه د نه منلو برمن مرکل وایي زه د سوله ییزو مظاهرو په اړه ډېر ښه درک لرم. خو له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې انساني ژوند خطر سره مخ کوي. اعتراض کوونکي خپل ځان خطر سره مخ کوي، پولیسو او امنیتي ځواکونو ته خطر پېښوي او عام وګړو ته خطر پېښوي چې دا د منلو نه دي. موږ ټول دا مهال د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوو. دا ډېر سخت ماموریت دی او زه د دوی
منندوی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د شنبې په ورځ د سرمشریزي د دویمې ورځې په پیل کې د جرمني صدر اعظم مشرتابه وستایي چې د په وینا د دې سرمشریزي په جوړولو کې بې ساري کار او زیار ایستلې.
او اوس مهم له یو ساينسي پرمختګ څخه خبر وو. د لندن په یو څنګلار کې داسې تختې شول سوي چې د خلکو د تګ راتګ په نتیجه کې برېښنا تولیدیږي. نور جزئیات له اسمت سروان څخه.
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي د سې پینلونه یا تختې ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي. د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډیر دي. په دې سیمه کې د سې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي. د ویست اند کمپنۍ له لوري د لندن په 15 واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتګ په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده. دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملي شوې ده. پا په بیرد وارد کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک پکې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژۍ څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي ځکه چې اکثره وخت وریځ وي، د لمریزې انرژۍ پر ځای د پلیو خلکو د تګ راتګ له انرژۍ څخه استفاده غوره بلل شوې ده.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجله له فرشته نگاه څخه واورئ. مهرباني.